په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. تاسو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په موږ د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونو او د هغوی د وژنو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستان پر افغانستان او امریکا غږ کړی چې د ډیورن کرښې پر اوږدو کې دې د تورستي ډلو په تګ راتګ څارنه زیاته کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تورستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونې او د هغو د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو بیان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې که پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي، نو په هیواد کې به پانګونې ته سخت زیان ورسیږي.
په دې ورسو کې اختطاف، قتل و قتال، اغلاوی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیر په کابل کې ډیره سوې ده. بدبختانه دا ډول پیښې د پانګونې په وړاندې جدي ګواښ دی.
د سوداګرۍ خونې وروسته لاغې دا خبرداری ورکړ چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زوی واژه. د رپورټونو له مخې د کابل د سوداګرۍ خونو د مشرتابه هیئت د مرستیال جلیل حریف ځوان زوی متین حریف پرون د کابل ښار په لسمه ناحیه کې وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلي پسرلی وویل چې وسلوال کسان غلاو اختطاف کوونکي وو. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبري اعلان ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management to address
دوی پاکستان لا د مخه د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او په خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون ځینې ګامونه اخیستي. تملرو چې د افغانستان خوا ته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم افغان او امریکایي چارواکي لخوا اقدامات وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم درس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره یې څلور اړخیزې غونډې مهمې وبللې. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سایقل د ازادي راډیو مشال څنګه سره په یوې وروستۍ مرکه کې وویل چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپل هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې وسلوال طالبان یا باید د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا یې وسپي. په لشکرګاه کې د یو شمیر کسانو تحسن پرون وروسته لاغې پای ته ورسید چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیئت سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه جوړه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاکار زاهد اتل ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیئت د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتل او هغوی ته یقینات ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسي.
څلور کزیز لاوی دلته راغی چې مشري د سرحدونو قبایلو چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیردي کولم. دو ته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن د دومره دوام ولري.
دا هلمند مرسیال والی او د استناف سارنوال پر ضد تحسن نشتې شل ورځې مخکې وروسته لاغې پایل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي مځکې پر سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. اخوا په هلمند کې پرون څه باندې 14,000 کیلوګرامه مخدره مواد وسوځول شول. د هلمند والی حیات الله حیات خبري اعلان ته وویل چې په سوځل شوو مخدره موادو کې جامد او مایع تریاک، هیروین، کریستال او نور ډول ډول مخدرات شامل دي. خاغلی حیات وویل چې د مخدره مواد په ورستیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په ورستي تورستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. نهویشت کلن سیف الله سیفوب چې له ازبکستان څخه متحده ایالاتو کډوال په توګه تللی تورن دی چې اته تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک ښار په یو ګڼ مېشته سیمه کې د پیک اپ موټر په وسیله په برید کې وژلي دي. ولسمشر ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سیفوف د استولو له غوښتنې په شا شو او ولیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي استولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ترامپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سیفوف زر تر زره اعدام شي. د آذربایجان خپلواک خبري اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او پر مشرۍ لګیدلي ټول تورونه فسخه کړي. توران وایي د څارنوالانو دفتر پرون د دې اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې دا اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پیلولی شي. د خبر له مخې علیف ته هم ویل شوي چې د پرتګ راتګ لګول شوي ټول محدودیتونه هم رفع شوي دي. علیف فرانسوي خبري اژانس ته وویل د هغه فشار په نتیجه کې چې بشري حقونو مدافعي ډلو متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د آذربایجان پر حکومت راوست بالاخره منطق غالب شو. د توران خبری اژانس ډیره برخه فعالیت په سپتمبر میاشت کې وروسته لاغه وسنډید چې الیف د اګست په 24مه له مالی د تیښتې او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور په پلازمینه باکو کې ونیول شو. خو توران خبری اژانس لویدیځو رسنیو د بشري حقونو مدافع ډلو ویل چې دا تورونه سیاسي عوامل لري. دا او خبر دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې لیدنه چې ازادي راډیوي مجلې ته ورشو یو دوه ریپورټر اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو پر دې کمیسیون په دې وروستیو کې انتقادونه کړي او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د عوامرو په اخیستو او د ورتیا او تجربه په نل لرلو تورنوي. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل روستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځتلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکی مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نور یو جهادونه چې خو د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویلي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دې دنده ده د تخلف څخه چې په هغه کې عدالت تامین شوی پر مخ باندې بوزي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکی تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د روانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلب پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکری د شلو پورې نه دي تړلې. مونږه خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم دي، ماشینونو کمپنۍ ته خودلې دي. هغه د الکترونیکی تذکری سره هیڅ ربط نه لري ځکه الکترونیکی تذکری ویش هغه یو ملي اوږده پروسه ده چې کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توزیع کړل شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې. د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو ورستی راپور کې ویلي چې د افغانستان د 1400 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې ډیر لسیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې دیرش په سلو کې جګړه روانه ده. موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا کونر په نورګل ولسوالۍ کې د افغان ملت د ګوند پخانی مشر مرحوم شمس الهدى شمس پنوم باندې د کتابتون د بنسټ ډبره کې خودل شو. په دې ودانۍ له 9 میلیونه افغانیو زیات لګښت کیږي او د 3 میاشتو په موده کې به چارې بشپړې شي. روحلا نوري پرې رپورټ لري. ورپسې د ازادي راډیوي مجله له یاده مباسي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی د کتابتون د بنسټ ډبرې خودو په محل ازادي راډیو ته وویل
نورګل پولیس والی کې د یو عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبره مو کې خودله. دغه ودانۍ به تقریبا د 3 میاشتو په موده کې بشپړه شي. مالی تمویل یې دی، تحکیم ثبات یې دی، شرسازی د وزارت لوري نه دی او بودیجه 9.2 میلیون افغانۍ ده. زه د دغه پروژې مبارکي د نورګل ټولو ولسونو ټولو متعلمینو محصلینو او علم پرور خلکو ته د زړه د تاله ویم.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا د نوي جوړیدونکو کتابتون د اهمیت او ځانګړتیا او پاړه وویل
دغه کتابتون د شمس الهدى شمس په نامه باندې دی چې یو لیکوالو د فرهنګ او د ژبې لپاره کار کړی و. د نورګل د ولسوالۍ یو هستی ده، ځکه مو په همدغه نامه باندې ونوموله. په پاخه او اساسي ډول باندې جوړیږي. یو د کتابتون خپله ودانۍ ده چې په کوم ځای کې کتابونه پراته دي. د مطالعې یا د لوست لپاره ځانګړی حال دی، لاهده ناسو لپاره بل یو ځانګړی حال دی. مجهزه کتابخانه د جسم رالتیا دغلته ده، کتابخانه کې هماغه التیا په دې کې برپه کیږي. دا به د دغه سیمې د ځوانانو لپاره د لوسوالو لپاره نهایت په مؤثره اوسیږي.
د شمس الهدى شمس د ګوند د لاري لاروي او د هغه نږدې ملګری سید یوسف دهقان ازادي راډیو ته وویل مرحوم شمس یو سپینځړی مخلص او په افغانیت مین انسانو چې د افغان ملت د ګوند جوړېدو یو کال وروسته په 1945 کال کې یاد ګوند کې داخل شو. هغه وایي ک چیرته د شمس الهدى شمس فرهنګي او سیاسي مبارزو ته وکتل شي نو باید د هغه په نوم یو پوهنتون جوړ شي. خو اوس چې کتابتون جوړیږي د مطالعې د مینوالو او ټول کونړ د پاره د ویاړ خبره ده.
دا زمونږ د ولسوالۍ د پاره نه بلکې دا د ټول ولایت د پاره افتخار دی. هر څوک کولی شي ولکه د چپې درې سړی هم د دې کتابتون نه استفاده کولی شي، د دې نه کتاب وړلی شي. دا یو ملي کتابتون دی، دا د چا شخصي نه دی، صرف او صرف د شمس الهدى شمس په نامه باندې مسما دی. نور د ټول کونړ نه چې بالکل دا گاونډي ولسوالۍ چې د ننګرهار د دین ته استفاده کولی شي.
دهقان وای د هجرت په وخت کې شمس په پاکستان کې اوسېده، د افغان ملت د ګوند مشري هم کوله، په یوازې ځاني یو جریده هم چاپوله. خو د خپل پښتني غیرت په اساس د نورو ګوندونو د مشرانو په سر د هغه هیواد پوزي او نور مشرانو ته سلامي نشو او نه هم ترې د مرستې غوښتنه وکړه.
ځکه دلته خو د جنرالانو په لاس ایسای په لاس باندې کار دی. واغې دا نو غوښته چې شمس الهدى شمس یا وسله ورکړ شي او یا مثال دا مجهز شي. نو د دې خپلې ویرې د خاطره که وسله ورکړ شي نو دا کېدلی شي امکان شته چې په کوزو پښتونخوا کې د یو بغاوت پیدا کړي، یو مثال دغه پښتانه مرسر مرګلی شي او دا د جلم دعوه چې کومه وسی دار باندې رښتې نه کوي.
مرحوم شمس د پښتونستان د ازادۍ د دایي یو زړور او نه ویریدونکي ملاتړ وو او د همدی ارمان پوره کېدو د پاره یې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان یعنی پاچا خان بابا سره یو ځای اوږده مبارزه کړې ده. په 2015 میلادي کال کې شمس الهدى شمس له کونړ څخه ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ. د همدې کال د اکتوبر په 15 نیټه پرې د زړه حمله راغله او له دې فانی دنیا څخه یې د ډیرو ارمانونو سره یو ځای سترګې پټې کړې.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم خپل نوی شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راتغه گیږي.
اوس داس شیرونه دي چې شیر ډیر خدای شیر به ډیر خي خو مضمون نه لري او که مضمون ولري لوڅ بوي.
د چیخوف یو لنډه کیسه د سندرغاړي ارون پاچا د 25 کلن هنري فعالیت په باره کې زموږ د همکار زبی الله مومند رپورت.
صورت الله هم ګران شو چوند زما پنځه ښکاله په یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه زما د کړیو کارونو خوي چیلنج هم را تر پیخته.
که وخت و نور مطالب هم لرو پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د پوهان حبیب الرحمن حاله د علمي او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حاله د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلي: پوهان حبیب الرحمن حاله یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهان حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپله مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالاحد زوی په 1311 هجري لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه په استرالیا کې وفات شو. روح دې ښاد وي. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی و. په 2004 میلادي کال کې د قانون او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي و، د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښی دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه ننداري ته ایښي وو، ډېرو زده کوونکو د خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینوال یې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوې دي. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوې شاعري ډیر شیرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسې.
سلامت اوسې صاحب، الله مو په خیر لره.
استاد نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې څلور ټولګې د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت وسی صاحب، که زه ووایم چې زه ادبي ټولګې لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان، یا دا غوی په قسم ځان، یا دا غوی په سه ځان شاعر وګنم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړی وي. چې بیا به هم وایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولای شي، نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن، د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو، د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هره ټولګه یو سلو 15 شعر لري او څلور ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد، نو په دې حساب خو 400 شعرونه خو مو چاپ سوی دی
بله صاحب
ل دې څلور سو شپیتو شعرونو علاوه مو چې شاعری کړی دا به ټوله څومره سوی
ممکن 1500 شلو تر سیږي
او ماشاءالله نو دا خو ډیره زیاته شاعری د چاپ کړی مونږ دا استاد تاسو شعرونه ټول په یاد دي فرزند خپل اولی ټول کې
خپل شعرونه خو متبا اکثرا په یاد دي او بیا بعض خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویل شم په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم یا غوښتلم شوم نه يم او یا مې اشتراک نه دی کړی نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه نو د دې پوجه چې جوړوم او والته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړی اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې بیا د دې په مضمون کې البته چې آیا دا به عام فهمه وي او کنه به وي زما خبره به اسې خبرې وي او که پیغام بلري په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی نو په خپل هم یو څلوېښت کرت زفتی نو څلوېښت کرت یو سبق څوک زفت کې تبه ذهن کې پاتې کیږي
استاد څه تغیرات وینئ په خپلو شعرونو کې دغه لومړۍ ټولګې بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې مو ده
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنۍ ورته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي څه که په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله د هغې په الفاظو کې او یا یې په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاشکې دا داسې وای
ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي یعنې تاسې هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې وه
ممکن ما د اتلس کلنۍ نه و نولس کلنۍ نه
یعنې په مجموع کې څو کاله وسو چې شعر لیکې
15 خوب شبه کېږي
او دغه د 15 کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي یعنې په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوله اوس کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي
استاد ګرامي شعر په وخت باندې هم تاثیر لري په هغه وخت کې موږ داسې شعرا درلوده چې موږ به د هغوی شعر مطالعه کوو نو ډېر کلاسیکو ډېر به کلاسیکو او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت وو اوس داسې شعرونه دي چې شعر یې ډېر ښه دی شعر به ډېر ښه خو مضمون نه لري او که مضمون ولري لطف به وي د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره وي د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کیږي یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري خو د شعر په کارونو کې ډېر فرق راغلی چې تاسو په دې ډېر ښه پوهیږئ شعر یو قسم بلې خوا ته تللی دی نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم او چې دا بیا جوړومې نو زه وایم چې باید ډېر مضبوط وي چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي نو ضرورت یې څه دی
استاده په دې اوسو وختو کې مو چې شعر لیکلی ده دا کوم شعر ده داسې تازه تازه چې مو لیکلی
نه پوهېږم خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي
مهرباني
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي مین هغه دی چې خوخي او خندا نه پیژني ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه مینې ستی کړم روزګار مې د غمو سره وي مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وي
ډېر عالی استاده
مهرباني
استاد تر کومو کلونو پورې موده د سترګو دید وو کارې کاو سترګو
ممکن څلوېښت دوه څلوېښت نهایت درې څلوېښت
یعنی دا شلو کلونو په شاوخوا کې مدستر ګو دید کړ.
نو سه بالکل داسې ضرورت نه وو، ضرورت مې نه وو، دید مې کمزور و خو ضرورت نه و چاته.
لنوی شاعری سره استاد څه چل کوي، څوک دراوروي خپل د رادیوګانو نه یاوري، څه رقم یې کوي، لدې نویو شیرونو نه څنګه خبرېږي؟
زه به داسې ارزو کوم چې کله هم ما شعر نه دی اورېدل، ځکه نه اورم چې شعر البته دانو د هر چا تبع ده کنه. نوی شعرونه خو استاد تاسو پوهیږي دا په نوی سلسله دي، نشته اوس هغه حافظ او نشته هغه رحمان، نشته هغه خوشحال. منظور دا دی چې اوس شعرونه چې زه ګورم لوڅ شوي دي، نو د دې نه زه خوند نشم اخیستی. شعر باید مستعار وي کنه، په پرده کې وي، هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي، مثلا په کارتن کې وي، خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکا. نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي، داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یوه حیرانتیا وبخي، طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاد د تلاوت او د قرات په برخه کې مو ډیر شاګردان و روزل، د شعر په برخه کې مو شاګردان لري؟
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم، ځکه چې د شعر ډیر معزز ادبا او علما موجود دي، نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګردم شاګرد به څنګه تربیه کړم. او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته، شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یو زده کړه کړه. اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی،
بدل شوی،
بدل شوی دی، بلې دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم یې شعر دی خو خبرې نورې. او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده، خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي.
استاده تاسو چې له هېواده بهر ځئ، معمولا د قرائت سیالۍ یا هلته داورې کوئ او په دغه ترتیب سره یې کله مو شعر هم لوستی ده؟ په کوم له هېواده بهر چیرته؟
کاملا مشاعره راته جوړیږي، محفل راته جوړیږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې، لکه په جرمنی کې، لکه په لندن کې، همداسې شوي. دې کې شک نشته دی، ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځای هغه ښه شاعران راشي، شعرونه وایو. خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی، نه پوهېږم چې څه وجه ده. زه مصروف یم که څوک زما د شعر، یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته، زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو.
استاد داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ، نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو یې لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث وي. په هر حال استاده، ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ؟ معمولا غزل لیکئ؟
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي.
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې؟
زه به درته داسې ارزو کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي، ما خو چې څومره ولید یو د بل په شانته نه دی، په شعر کې البته، په نظم کې کنه. او غزل چې دی یو د بل په شانته دی، نو زه وایم چې که غزل ونه وایم نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم، دا خپل ځان ته وایم. د دې په وجه باندې نظم نشم لیکلی یا جوړولی.
مهرباني استاد، یو بل غزل به
په دیدن دې نه مړېږم، په دیدن دې نه مړېږم، څومره ښکلی دل ربایې، دا دې زیم جادو کړی که ته سترګه د سبا یې. په هجران کې دې دردمن شم چې دې ووینم روغېږم، راته ووایه دلبره چې ته درد یې که دوا یې. زړونه څنګه لمبه نه شي چې خبرېږي دې له حاله، زړونه څنګه لمبه نه شي چې خبرېږي دې له حاله، چې حیات رې نه شرمېږي د هغه رنګه حیا یې. هر سړی دې مجنون کړی، در په در در پسې ګرځي، په لاس نه ورځې وچاته، عجیبه غوندې لیلا یې. آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر، کله خوا ته رانږدې شي کله هسې نا آشنا یې. خفه نشې د زړه سره، دا جواب
په مینا راکړه. زه خو ستا پر مخ مین یم، وایه ته مین په چایې. برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو. که خدمت ته حاضر نشو بیا دې زړه چې هر څه وایې.
ډیر عالی استاده،
تشکر.
استاده څو اولادونه مو دي؟
زه پنځه زامن لرم او پنځه لورانې، البته د دوه کډونه.
څه کارونه کوي؟ په څه بوخت دي اولادونه مو؟
مکتب هم وایي او قرآن کریم هم مخکې وړي او زده کوي.
مننه استاده. یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه یې په دې ټولګو کې مو، تاسې یو شعر مرا واوروئ.
دبره د خصم پوخ یاد نه وي کنشته را سره، او شعرونه مې جوړ کړي دي، ډېر ښه دي. کم جوړوم خو ډېر ښه جوړوم، داسې نه دي لکه دا درته ومې چې ویل.
استاده خو د دې اورېدونکو په تلوسه یې کوم ټول نه یې په یاد یوه برخه یې راته ووایاست. سید
اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. زه نه درځم خو د زړه د لاسه خولې ته راشم.
الله، ډېر عالی استاد.
سترګې مې اوښکې تویوي، سترګې مې اوښکې تویوي، خو قدر نه پیژنم. درپسې ګرځم لیونۍ داسې شیبې ته راشم.
ډېره مننه استاده. کور مو ودان چې زحمت مو یې استرالۍ دلته سټوډیو ته. ډېره زیاته مننه.
مهرباني، خدای مه کمه. تشکر، سلامت اوسئ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
وغمی تازل در روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنده کیسه لوستی ده. دا وایی دا در تاریخی سبکونو خورا ممتازه بیلگه ده. رازه ورطا غاق باشو.
گناهگارم هر څوک چې د ماریا سپلانزا نومې جادوګری د پټي د لوزای افشا کړي، یا د هغې مړی محکمې ته راوړي، یا یې ژوندی حاضره کاندي، د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د څلورو قاضیانو لخوا شوی و، او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپاړس تنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته و ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګرکه وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو ځناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان وواشل، خو هیڅ سیوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهر نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګري به یې کوله په خټه د بارسلونا فرانسوي و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي و. دغسې میرمنې خاص جذابیت لري. د ښکلې هوښیارې پیغلې چې د اسپانیا والو غوندې د زړونو د غلا چلسته و او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی و. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده، ځان به ووشنی. خو د واده دویمه ورځ یې وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په آسانه لار موندل شوه. ماریا په لاره کې یو ځل محراب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک ورته به څنګه زما؟ راهب تم شو، دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. المار د غدم لوېدلی و او د سپوږمۍ یخي رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو د توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي. د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي. د ماریا ګامونه چې به چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر وروپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل، مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوڅ شول. زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه، په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګری یې، یقین مې دی جادوګری یې. او بیا یې شونډې وخوځېدې، څه اوراد یې وویل، دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګری موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستین نومېږم. راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی او پوی کړ چې ژر تر ژره اسقف ته ورشي. سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده. د سپلانزا رنګ والوت، اسقف زیاته کړه، خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانزا حیران دریان و. په نیولې غږ یې وویل، هغه؟ هغه زما ښځه ده، څه بل څه نه ده. اسقف ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي، ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی. کمبخته، ته نه یې خبر، ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستی دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده، او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس دی، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالي معنی لري، او ناچی د فمینا اوله برخه ده. په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف دی، او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه. د سپلانزا په بدن کې وینه وچه شوه. د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې له تندي راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بیګناهي څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلی و چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دی نوي ورباندې لګېدلی. د سپلانزا پلار چې ډاکټر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر ساده ګان دي، د دوی عقیده په یو غیران هم نه ارزي. البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبرې زړه ته نه لویدله. د خپل ښځه پوره پیژندله او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کیږي چې بوډۍ شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل، ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګری یې. ما ته یې امر کړی دی چې ور ودې سپارم، اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګری یې خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسم. خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي، زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي. نو که په رښتیا ساحره یې، پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه، یوازې یې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ور واړاوه، ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په ګوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدایه منکر و، خو صادق سړی و. نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی. دا کار ګران نه دی، زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټ کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډیر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د را رسېدو ارمان یې کاوه چې خسر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ د ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و. په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډېر تکړه سړی دی، اوس ځه، خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرۍ سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتباه کړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خو دا کانه ور وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ور پوره کولې. میاشتې واوښتې، خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې. ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخښلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه، سړه سا وویسته. دوی یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12مه او 14مه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډیر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کولمې ملمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلې کې څه شی میده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتی وم. په تولیدو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی وم. د پلار له وفات وروسته یې تولیدو پریښوده او څه موده پس یې د خپلو شیطاني کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یوه بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتیره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار و. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتېره شوه کمی ماریا خزانه وای اسقف ته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلانزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره ډیره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته پسپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایه. د ده ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار و. د ګناهونو بخل کېدل هم ډیر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده، که څنګه دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي؟ مړی خو بیا په خوږو نه پوهیږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډیر ژوند وکړي، که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کیښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا کمی ښځنه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه، له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی. زړه مې نه مني، خو کمړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونه ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د ده کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی آرون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړني هنري فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او دا له پیچمو او کږلیچونو ډکه لارې کچ کړه. پاچا د عمر ډیرې شیرینې شیبې هنر ته وبخلې، لارې وایسته او بیا ډیر نور د ده په پله روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زړونو او ذهنونو وشرنګېدې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دادا هارون پاچا پتر راخ کن که اگنیز دی 25 کال مخ که ویلی تپی دی چه تر دونی مولاسی زروستالا هم میناوار لری او هر ورزی پلارو کسو حجرو دیرو موترو او میزک سنترو که پی میناوری او ورطاق وگوی. هارون پاشا د پښتو هنر او موسیقۍ غیات او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده را څرګند شو په خپل ځانګړي جدید انداز او جدي غږ کې غزل او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلانده هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړه او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې بچایي پیل کړه.
زما په مخ لاړې را چکنو او کمې د ننګولې په شاپ پړلې وینا کمې د ننګولې په شاپ
خغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقي ته نوې رنگ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او گلزار عالم دوستان لومړنی سندرغاړی وو چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقي خور بازاري رنگ تر ډېره لري کړ او د معیاري موسیقي د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیش شمس القمر غزل انتخاب کړي او بیا وروسته دا معیار تر ډېره روان وساته.
بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی قدرتا جنکه ناراضی قدرتا خل بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی قدرتا جنکه ناراضی
تاج د نور سندرغاړو په پرتله د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسمې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي، نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې دا 25 کاله پوره کړی دي، هغه ډېر نوي نوي شی په موسیقۍ کې اضافه کړی ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مخته راوړل وي، هغه که د یو بهترینې شاعري انتخاب وي او هغه که د هغوی هغه کمپوزونه وي چې هغه له هر چا څخه جلا دي، نو زما په خیال باندې هارون پاچا د ډېرو زیاتو سندرغاړو ډېرې زیاتې ځانګړنې لري.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بچایي پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. خغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ او شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. خټې کې ته چې پام وکړه، هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتما د هارون پاچا د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون پاچا موسیقۍ ته ښه نه وایي خلکو نه خوښولی. د هارون پاچا دومره قدر په ټولنه کې نوی شوی، د ښه شعر قدر نوی شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون پاچا لاس هم پکې وي.
شلخوا پښتو موسیقۍ ته د معیاري او نوي رنگ ورکولو یو ګټه دا هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کې خود او هڅه وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرۍ په ګاڼه ښکلی کړي. د پښتو موسیقۍ د روان بهر یو وتلی سندرغاړی کرن خان چې ځان د هارون پاچا شاګرد یادوي، همدې ټکو ته په اشاره د ښاغلي پاچا د هنر د 25 کلن سفر ډېر کامیاب او له نوښتونو ډک بولي. کرن خان وای هارون بچا فکری او شوري موسیقي کړي د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پر خوند اخیستي او په خبره چې د پښتون قام دولسي بیداری په لړ کې بل خغلی بچا د خدمت تر ډیره ژوند او یاد وي. خغلی کرن په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وای
په دغه 15 کال کې هارون بچا بلا نوښتونه وکړل. هغه کې اولنې نوښت خدا د چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو هغه د په لزګونو اندازونو کې ولست معرفي کړل. بل دا چې نوی هنرمندان د هارون بچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نه څه رنگ د هارون بچا شته او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون بچا د موسیقي یو ستند او د هارون بچا د 15 کلن هنري سفر ته مونږه په درنه نظر ګورو. مبارکي ورته وکړو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان
سنتو نوې ملادي کال راځي تر دې د مده هارون بچا نږدې نه حاصل وخت البومونه بازار ته راوتی چې ټولې د مینوالو له توت هرکلی سره مخ او په ډېر لږ وخت کې نایاب شوي دي. خغلی بچا له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل مینوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنگ هم تیار دی او په نږدې راتلونکي کې به د مینوالو لاسونه ښکل کړي. نوموړی پښتو موسیقي ته ورکړي کلونه خدمت بولي او خپل 15 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبرو کوم چې داسې فکر نه کوم چې ماګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي. ما په خپل هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اوریدونکي دي زما د موسیقي مینوال دي نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلی دي او ماته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله راکړې ده تر څو زه نور هم په دغه برخه کې کار وکړم.
خغلی بچا هم دا شان خپل پښتانه مینوال ستای چې ښه او معیاري موسیقي و نازوله او نوموړي ته یې هغه څه ورکړل چې تمه یې نه لرله. هارون بچا هیله وښوده چې د پښتو موسیقي خدمت به روان ساتي او له دې لارې به د ورځپلو پښتنو د فکري ودې او د هغې پر شونډو د موسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅې به مې تر خپله وسه جاري او ساري وي چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې نور هم کار وکړم. او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه چون دا زما 15 کاله پکې یاد شو او نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو ښه وي. چیلنج هم راته راپېښ دی خو د ملګرو د مینهوالو دعاګانې او د دې دغه مینه چې راسره وي نو لمنی مچیوس جو سر خکار بو پلیش
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشے کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشے ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشے ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشے جانان 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 جانان
پشور کی زنی زنی آوازونه.